شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو لپاره یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو اترو پیل ځکه ځنډیدلی چې د مقابل لوري لخوا لازم چمتووالی نه دی بشپړ شوی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د خپل سرو وسلوالو د مشر قومندان عبدالغني علیپور وسلوالو تېره شپه دی ولایت په بهسود ولسوالۍ کې یوه امنیتي پوسته سقوط کړې او څو سرتېري له ځان سره بیولی دي. پر دې او د افغانستان په اړه په خپرونه کې نور تفصیلي راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی دی. افغان چارواکي وایي چې د عبدالغني علیپور په مشرۍ خپل سر وسلوالو په میدان وردګو ولایت کې پر یوه دولتي پوسته حمله کړې ده. او د امریکا د ټکساس ایالت په جهیل کې څو بیړۍ هغه مهال ډوبې شوې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړ په پریډ کې برخه اخیستې وه. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی دی. خلیلزاد داسې مهال قطر ته روان شوی چې ټاکل شوی په لنډ وخت کې په دې هیواد کې بین الافغاني خبرې پیل شي. په همدې حال کې حکومتي سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د افغانستان مرکچی پلاوی د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره ښایي نن قطر ته ولاړ شي. د خلیلزاد دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې ځانګړی استازی سیمې ته د دې لپاره تللی چې د سولې د خبرو له ژر تر ژره پیلېدو سره مرسته وکړي. افغان چارواکي وایي چې د عبدالغني علیپور په مشرۍ د خپل سر وسلوالو د ډلې کسانو د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې له حکومتي ځواکونو سره په نښته کې دوه سرتیري ټپیان کړي او یو بلې اسیر کړی دی. د میدان وردګو والي مظفر الدین یمین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
علیپور خلک راغلی دي او یو ځانوي ځانه سره بولی، دوه نفره زخمیان شوي دي او یو نفر ځانه سره بولی د مرکزی حکومت سره خبره کړي. ان شاء الله زړه فزر او د رابطه تفصیل نور کی چې اجرات وشي.
علیپور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی په مرکزی ولایتونو کې د یوې خپل سری وسلوالې ډلې مشر دی چې د ملي امنیت ځواکونو د 1990 کال د لیندۍ په څلورمه نیټه ونیو، خو د نوموړي د پلویانو له اعتراضونو وروسته د ولسمشر د دوهم رستیال سرور دانش په منځګړتوب خوشی شو. له پرله پسې هڅو سره سره ونتوانېدو چې د دې ادعا په اړه د علیپور نظر هم واخلو. شاهین قلی اردو وایي چې د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه په بمبارۍ کې 8 کسان وژل شوي دي. 209 هم شاهین قلی اردو په یو بیان کې چې نن خپور شوی دا برید د چاربولک ولسوالۍ په سبزی کار سیمه کې شوی او هغه وسلوال پکې په نښه شوي دي چې د افغان ځواکونو پر یوه پوسته یې مخکې تر دې برید کړی و. بلخوا تندر قلی اردو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د 10 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. 203 تندر قلی اردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوی په وژل شویو کسانو کې یو چچنیایی او یو پاکستانی چې د طالبانو په لیکو کې وو هم شامل دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د کورونا وایرس پر ضد د سپینې ماڼۍ ضربه قوې پر امریکایانو غږ کړی چې د کارګر ورځې د نمانځلو پر مهال د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ټولنیز واټن په ګډون روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دوبي د رخصتیو په پای کې د سپتمبر 1 او د دې اونۍ شنبه او یکشنبه هغه ورځې دي چې امریکایان په دودیز ډول په خپلو کورونو کې راغونډېږي، کباب پخوي، د یو بل کورونو او د سمندر غاړو ته ځي. چارواکو وروسته له هغه د خلکو ته په دې ورځو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکړ چې له دې مخکې په می او جولای میاشتو کې په دوو ځانګړو رخصتیو کې د کورونا ډېرې پیښې ثبت شوې. د متحدو ایالاتو د ټکساس ایالت په جهیل کې څو بیړۍ پرون هغه مهال ډوبې شوې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړ لپاره په پلیټ وبخی په پریډ کې برخه اخیستې وه. د ټکساس د ټراویس د سیمې د پولیسو دفتر وویل پرون شنبه ژغورونکو ډلو په ټراویس جهیل کې د پریډ په لړ کې د مرستې غنو غوښتنو ته ځواب وایي او تایید کړ چې څو بیړۍ ډوبې شوې دي. د پولیسو د دفتر ویندوی کریستین دارک وویل چې په دې پیښو کې د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د بیړیو د ډوبېدو د علت په اړه پلټنې روانې دي. اورستای خبر، هغه ژغورون کې ډلې چې له دریو ورځو راهیسې د بیروت په نړېدلو ودانیو کې په دې هیله کیندنې کوي چې ګنې څوک ژوندي عمومي وایي چې د هیڅ ژوندي پاتې کس نښې نه دي موندلې. په بیروت کې یوه میاشت مخکې د اګست په څلورمه زوروره چاودنه وشوه چې 190 کسان پکې ووژل شول او 6000 نور ژوبل شول. نږدې 50 تنه ژغورونکو او رضاکارانو وروسته له هغه چې د څرک لګولو آلو یا سنسرونو د ساه نښې وموندلې د ویجاړ شویو ودانیو په کنډوالو کې کار پیل کړ، خو اوس وایي چې په تیرو دریو ورځو کې د ژوندي پاتې شوي انسان نښه ونه موندله.
له احمد تکل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. د افغانستان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو اترو پیل ځکه ځنډېدلی چې د مقابل لوري یعنې طالبانو لخوا لازم چمتووالی نه دی بشپړ شوی.
دوی همدا اوس په خپل منځ کې بحث لري پر دې مسایلو باندې، او زموږ غوښتنه همدا ده چې د دوی لخوا دا مسایل نهایي شي.
طالبانو پرون له افغان حکومت سره د ملکچی پلاوي مشر او د غراز د دوحه دفتر ویان هم بدل کړل. په دې اړه به د سیاسي چارو له یو تحلیلګر سره خبرې وکړو. د میدان وردګ چارواکي وایي د خپل سر وسلوالو او مشر عبدالغني علیپور په مشرۍ وسلوالو تیره شپه د دې ولایت په بیسود ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی. یوه پوسته یې سقوط کړې او څو سرتیري له ځان سره بیولي دي.
یو ځان اوی ځان سره بولای، دوه نفره زخمیان شوي دي او یو نفر یې ځان سره بولای سلاوی مستورې ده. دا واقعیت مرکزی حکومت څخه خبره کړې، انشاءالله زر په زره به
په نړیوالو موضوعاتو کې. په بیلاروس کې اپوزیسیون نن بیا د پراخ اعتراضونو لپاره تیاری نیسي، او د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو نور بستی اونیزه خپرونه مه هیروئ. مننه چې ازادي راډیو اوري. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. افغان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو اترو پیل ځکه ځنډېدلی چې د مقابل لوري یعنې طالبانو لخوا لازم چمتووالی نه دی بشپړ شوی. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ازادي راډیو ته وکړه او ویویل د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوي ټولې تیاری بشپړ شوي، او کله چې دا ډاډ ترلاسه شي چې طالبان د خبرو لپاره چمتو دي قطر ته به خپل پلاوی سفر وکړي. په عین حال کې یوه حکومتي سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په دفتر کې د خپل منځي اختلافاتو له امله دغه ډله لا هم د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسېدلي. د هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی د کابل سټډیو سره. د اکرام صاحب نور مو څه معلومات راغونډ کړي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت نن وویل چې قطر ته د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوی د سفر دقیقه نیټه لا هم نه ده معلومه. د دې وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان مذاکراتي پلاوی دغه سفر لپاره خپل ټول تیاری بشپړ کړي، خو مقابل اړخ لا هم تیار نه دی او د مقابل اړخ لازم چمتواله نه دی بشپړ شوی. اغلی انوري دغه چمتووالی پاړه باندې ډیر معلومات ورنکړل چې باید مقابله حکوم چمتووالی ونیسي، خو وی ویل چې کوربه هیواد او دغه شان د افغانستان متحد هیوادونه چې د سولې په پروسه کې ښکیل دي دوی هم په ځینو مسایلو باندې بحثونه کوي او کار پی کوي تر څو هغه بشپړ شي. لاغې نو وروسته به د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی قطر ته سفر کوي چې لا هم دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. تیر ورځ د افغانستان د روغې جوړې علي شورا هم ویلي و چې د بندیانو د خلاصون موضوع هواره شوې ده. د مذاکراتو د پیل په وړاندې هیڅ خنډ نشته دی، خو د مذاکراتو پیل لا پاړه باندې څه نو ویلي. دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړېدو وروسته ټاکل شوی و چې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د تیرې پنجشنبې په ورځ قطر ته سفر وکړي، خو ظاهرا دا سفر تر دې دمه ځنډېدلی دی. دا چې لامل یې څه دی، په همدې حال کې یوه حکومتي سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په سیاسي دفتر کې د خپل منځي اختلافاتو له امله دغه ډله لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په اړه یوې هوکړې ته نه ده رسېدلې. تېره ورځ طالبانو د مذاکراتي پلاوي په ترکیب کې بدلون هم اعلان کړ. د طالبانو د یو شکسیز مذاکراتي پلاوي مشري مولوي عبدالحکیم ته سپارل شوې ده. دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې دی به له حکومت سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي. د افغان حکومت دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي، د طالبانو په پلاوي کې وروستي بدلون ته په اشاره سره وایي چې د پلاوي د مشري په سر د قطر په دفتر کې د طالبانو خپل منځي اختلافات زیات شوي دي. تازه د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه اختلافاتو ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو په مشرتابه کې ځینې اختلافات را پیدا شوي دي، خو د وروستي بدلون چې په مذاکراتي پلاوي کې راغلی دی دا ښایي چې دوی په یو قوت سره دغه خبرو ته داخلي کې. بلې نوري صاحب.
بلې اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. له کابله د ټلیفون له لارې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زئی را سره وصل دی. احمد زئی صاحب، خبرونه ته راغلاست. احمد زئی صاحب، د افغانستان حکومت وایي چې طالبان آماده نه دي، او دغه د افغانستان د حکومت مرکزي پلاوی چې سفر ځنډیدلی دی یو علت هم همدا دی. آیا خبره هم داسې ده؟
یقینا چې موضوع تر پرون او اور مورځې پورې هم داسې یو څه وو، ځکه چې دو په نحو اول خو دغه خبرې چې ځنډیدلې وې تاسو ته معلومه ده چې د افغان پلاوی آماده کېدل دغه خپله یو ستونزه وه چې دا خبرې وځنډوله. خپله اختلافات د ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د دغه پلاوی په جوړېدو او خپله د ډاکټر عبدالله په ګډون کولو نه کولو په دغه باندې دا موضوع وځنډېده. اما کله چې دو آماده شو او د دو تخنیکي ټیم هم لاړه چې د لوجستیکي لحاظ هغه آمادګیانې چې په کار دي تر سره کړي، هلته خپله د طالبانو په منځ کې ځینې ستونزې راولاړې شوې. اگر که دو ورته د تخنیکی مشکلاتو نوم کې خوده، اما د دو سفر چې کله پاکستان ته ترسره کیږي دا یو نوه فرمایشي سفر و چې طبعا هغه مسائل هغه ټکي چې پاکستان غوښتل چې د دغه اجنډا په نحو یوه برخه واوسي د دغه افغاني خبرو اترو، نو دوی لپاره دغه سفر ترسره شوی. او په دې کې پاکستان طبعا غوښتل چې ځینې تغییرات راولي، ځکه شاید په ځینو کسانو باندې هغه عمره چې حساب درلود اوس حساب ونه لري او په حساب ونه شي کړی، د دې لپاره ځینې کسان تغییر او تبدیل کړه چې دغه خپله تغییر او تبدیل مخکې له دې چې رسنیز شي یو نوی اختلافات د طالبانو منځ کې پیدا کړي وو چې په دغه خاطر دغه موضوع وځنډېده. د بېلګې په توګه
احمد زئی صاحب، همدغه اختلافات ترازو چې کله خپله شیر محمد عباس تانگزی له ازادي راډیو سره تیرونه په خبرو کې وویل چې د مرکزي پلاوی مشر ټاکل شوی او دغه راز د طالبانو د مشر لخوا د افغانستان حکومت سره د مرکزي پلاوی یا د مرکو یو ځانګړی ریاست ټاکل شوی، اوس تاسو وایئ چې فکر کوئ چې دا ممکن د دوی ترمنځ د اختلافاتو زیږنده وي، او په دې کې په یو ډول د پاکستان پخه هم ښکېلوي چې ممکن دغه بدلون چې راغلی وي د ستانکزي پر ځای باندې مولوي عبدالحکیم د مرکزي پلاوی مشر ټاکل شوی. له دې سره په څنګ کې دغه راز سهیل شاهین هم لرې شوی دی، ولې؟
ما مخکې تاسو ته وویل تاسو وګورئ کله چې مثلا مخکې طالبان یوه داسې ډله وه چې د اقل د حساب لپاره یو مشخص ادرس ورته نه و، اما د امریکې متحده ایالاتو اگر که دغه کریډیټ هغه ته دی او هغه خپل منافع هم تابن په پام کې نیولی، یعنی خاص دا د دې لپاره نه چې اتمن نفعی افغانستان ته ورسیږي. کله چې طالبان ته په قطر کې دفتر جوړیږي په دې معنی چې یو سیاسي ادرس پیدا شو، او په دې خاطر دا اوس د یو حساب کولو ځای او ادرس د طالبانو لپاره پیدا.
احمد زی صاحب، خبره صحیح ده، وخت ډېر نه لرو. هدف زما دا ده چې په دغسې حساس وخت کې ولې داسې عاجل بدلونونه رامنځته کیږي. دفتن اعلان کیږي، مخکې ملا عبدالغنی برادر د مرکچی پلاوی مشر و د دفتر رئیس و د دوحه او شیر محمد عباس ستانکزی اعلان شو چې دی به دغه مرکچی پلاوی مشري کوي. په دغسې حساس وخت کې ولې دغه بدلونونه رامنځته کیږي؟
دوه عمده دلایل لري. یو دلیل دا دی چې خپله پاکستان هغه څه چې غواړي چې په دغه خبرو اترو کې د پاکستان منافع باید په نحوي محفوظ وي، په هغه خاطر دغه ډلو کې تغیرات راغلي، دغه خلکو کې تغیرات راغلي. او بله دا چې خپله دا البته د طالبانو ادعا ده چې دوی غواړي چې په داسې یو سطحه دغه خبرې اترې ترسره شي چې تر څو دوی ډېر هغه کسان چې په دغه مسایلو کې ډېر پوه دي هغوی دې پکې داخل. مثلا مولوی حکیم اوس له دو قاضی القضات دی، د ډېر مسایلو نه خبر سړی دی. دو ادعا دا ده. اما زمونږ په ان او زمونږ موندنې دا ښیي، د افغانستان د سولې انسټیټیوټ موندنې دا ښیي چې نه، دلته اصلا دینې فرمایشات دی د پاکستان لخوا چې هغه باید د دغو نوي اشخاصو لخوا باید هغلته په اصطلاح د اجنډا یوه برخه وګرځي.
بله، احمد زی صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې مخکې له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړې وه، د جمعې په ورځ دوحې ته روان شوی، نن یک شنبه د دوه درې ورځې به هدی هلته وي. د ده رول به څه وي؟
تاسو وګورئ دغه خبرې اترې چې تر دې مرحلې رسیږي، د دې نه سترګې نشو پټولی چې د ښاغلي خلیلزاد لس پړاوه خبرې اترې چې په رسمي شکل او غیر رسمي شکل هم ډېر ناستې ولاړې، هم د طالبانو سره او مختلفو ښکېلو خواوو سره درلودې. نو د دو شتون هلته په دې خاطر هم لازمي دی چې اصل نه شي چې دغه موضوعات چې اوس دوی د توافق پاڼې د لاسلیک کېدو وروسته کله چې د افغانیزه کېږي دغه خبرې هغه څه چې دوی لپاره ډېر مهمه دي، یعنې د امریکې لپاره، داسې نه شي چې هغه تر سیوري لاندې راشي او هغه څه چې امریکا غواړي یا نه چې هغه په دغه خبرو اترو کې له پامه وغورځي. نو د دغه په خاطر د ده شتون هلته لازمیم دی، او خپله امریکا هم غواړي چې دغه کریډیټ په نحوي له دوی له لاسه لاړ نه شي، ځکه امریکا دې ته په تمه ده چې دا د یو لاسته راوړنې په شکل خصوصا په راتلونکي انتخاباتو کې وړاندې کړي.
کور ودان مننه د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو چې د سولې د بهیر په وړاندې د پرتو وروستیو خنډونو په باب نور معلومات را سره شریکول او هم خپل نظر را سره شریکول. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 13 دقیقې کیدونکې دي. اوس به هم اقتصادي خبرونه له ناجیه صافی واورو.
ټاکل شوی چې نوی کابل بانک د افغانستان له ملي بانک سره یو ځای شي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل په دې تړاو ناسته هم نن جوړه شوې ده. نوموړي وویل چې په دې ناسته کې د مالی سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال، د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدي، د افغانستان د مرکزي سرشمیرنې ادارې رئیس ښاغلی احمد جاوید رسولي، د نوی کابل بانک او ملي بانک رئیسانو او د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو اداري استازي او ګډون کړي وو. ښاغلی مسجدی په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
دمګړی د اړوندو اداراتو لخوا په خصوص د مرکزی احصائیه لخوا د دوانو بانکونو تخنیکی سیستمو یا آی ټی سیستمونو څېړنې ترسره شوې دي. ټول دغه څېړنې او معلومات به په یوې طرحه کې واچول شي، چمتو شي چې د پاغه کې به لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله اقدامات پرې روښانه او ولسمشر ته به د منظورۍ لپاره وړاندې شي. د ولسمشر د منظورۍ نه وروسته به د تطبیق حالت ته وسپارل.
نوموړي وویل چې د دې ناستې پر مهال دواړو لوریو د بانکونو یو ځای کېدو ته چمتووالی ښودلی. د مالی وزارت وایي همدارنګه پریکړه وشوه چې د ولسمشرۍ مڼې له نظرونو اخیستلو وروسته د یادې طرحې په تړاو د افغانستان له نړیوالو شریکانو په ځانګړې توګه د پیسو له نړیوال صندوق او نړیوال بانک سره تخنیکي سلا مشورې هم وشي. د مالی وزارت وایي دغه پریکړه ولسمشر ځکه وکړه چې د دولتي بانکونو شمیر راکم او خلکو ته د خدماتو وړاندې کول موثر شي. کابل بانک څو کاله مخکې د مالی اختلاس له امله دیوالي او د حکومت په چوکاټ کې د نوي کابل بانک په نوم ونومول شو. د افغانستان د کرنې وزارت په سربل کې د کرنیزو درملو یو نوی ډیپو جوړ کړه. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډیپو د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له بودیجې څخه څه د پاسه 3 میلیونه افغانیو په لګښت جوړه شوې ده. نوموړي وویل دغه ډیپو د کرنیزو درملو او د محصولاتو د باکیفیته تولیداتو د ساتنې په موخه د سرپل د مرکز او ولسوالیو د کروندګرو او بڼوالو په خاطر جوړه شبیده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ شل پوله، یو یورو 9 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 3.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې به واورئ چې د میدان وردګ چارواکي وایي د عبدالغني علیپور په مشرۍ خپل سرو وسله والو تېره شپه د دې ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی. پوسته یې سقوط کړې او څو تنه سرتېري هم له ځان سره بېولي دي. خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اپوزیسیون مظاهرهچیانو نن د بلاروس په پلازمېنه مینسک د نورو اعتراضونو لپاره چمتووالی نیولی. دوی هڅه کوي چې د دې هېواد ولسمشر الکساندر لوکاشنکا استعفا ته اړ کړي. نوموړی نږدې یوه میاشت مخکې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، خو له هماغه وخته یې پر ضد مظاهرې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل به له اجمل ان واورو.
د اپوزیسیون ډلې تمه لري چې د یکشنبې د ورځې په مظاهرو کې به د نورو اونۍ پای ورځو د مظاهرو په مقایسه چې لسګونه زره کسانو په ترڅ کې د مینسک په کوڅو کې اعتراضونه وکړل ډیره ګڼه ګوڼه راجلب کړي. په تیرو مظاهرو کې څو ځل اعتراض کوونکي د بلوازد پولیس سره لاس او ګریوان شوي دي. الکساندر لوکاشنکا چې له شپږویشت کلونو راهیسې پر بلاروس واک چلی، د خپلو مخالفانو سره د خبرو کول او د نوو انتخاباتو ترسره کول دواړه رد کړي. نوموړی ادعا کوي چې د اګست د 9 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې نږدې په 100 کې 80 رایې ګټلې، خو د مخالفانو او بهرني څارونکو دا ادعا ناسمه بولي. بلاروس کې د الکساندر لوکاشنکا مخالف ډلې همدارنګ د سیاسي بندیانو د خوشی کېدو او تر انتخاباتو وروسته د پولیسو لخوا د اعتراضونو د ځپلو په اړه د خپل واک څېړنو غوښتنه کوي. په عین حال کې د دې هیواد د اپوزیسیون مخکښ مشر سویتلانا تسیخانوسکایا ویلي هیواد په ژور سیاسي کړکیچ کې ښکېل دی. نوموړی له ویلنیوس څخه په یو ویډیوي پیغام کې چې په ژوندۍ بڼه خپرېده وویل بلاروسیان بدل شوي او بیدار شوي دي. هغه تر انتخاباتو څو ورځې وروسته له بلاروس څخه ووتله. نوموړی زیاته کړې چې د بلاروس خلک پر وسني حکومت نور باور نه لري او دا ناممکنه ده چې خلک په زور د حکومت پیروي ته اړ کړای شي. تر دې انتخاباتو وروسته راپورته شوي اعتراضونه د الکساندر لوکاشنکا لپاره تر دې وخته تر ټولو لویه ننګونه ګڼل کېږي. دا شنبه په ورځ هم په مینسک د پانتونونو د محصلانو او د ښځو د ډلو لخوا دوه جلا لاریونونه تنظیم شوي وو. خبري اژانسونه وایي تر ډېر شو زیات زده کوونکي پرون د مخپټو پولیسو لخوا له کوڅو راخکل شوي او د پولیسو موټرو ته پورته شوي. انټرفاکس خبري اژانس وروسته د پولیسو د استازو له خولې وویل چې 25 محصلان بیرته خوشې شول، خو 9 تنه نور لا هم د پولیسو په توقیف کې دي. دغلته لاریونونه یوازې په مینسک پورې تړلي نه دي. د شنبې په ورځ په جنوبي ښار ګومل کې هم سلګونو کسانو لاریون وکړ چې پولیسو یې لږ تر لږه 2 تنه ونیول.
بنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لور پاتر امریکا
لغه
حکومت نه واره
د آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
سپورت یې چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري د میدان وردګ چارواکي وای په دې ولایت کې د یو خپل سری وسلوال عبد الغنی عالپور وسلوالو پر امنیتي ځواکونو حمله کړې او څو تنه ژوبل کړې دي. د دوی په وینا د عالپور وسلوالو یو امنیتي پوستنې ولې دوه سرتیري ټپیان کړې او یو شمېر برمته کړې دي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د سیمه ایز خبریال شریف الله شرفت راپورټ کې.
د علیپور د وسلواله او افغان امنیتي سرتیرو ترمنځ دغه جګړه تیر شپه ناوخته د میدان وردګو ولایت په مرکز د بهسود ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د دغه ولایت والی مظفر الدین یمن هم یاد جګړه ازادي راډیو ته تایید کړه او یې ویل چې د یاد جګړې پر مهال د علیپور کسانو دوه سرتیري ټپیان کړي او یو سرتیري له ځانه سره وړي دي. نموډي ازادي راډیو ته ویل چې د علیپور کسانو د غراز پوستا هم سکوت کړي ده او یو هم وی ټانک یو رینجر موټر او یو شمیر وسلې هم له ځانه سره وړي دي.
علیپور کے کساب جنجال صاحب کے علیپور خالق راغلی جی لگ ڈیر اور بولا جو نفر زخم سے نفر جانا سے بولا سلوڑے گا دوا کیا تھے مرکزی حکومت سے خبر کری ان شاء اللہ ذرا ذرا بزرا بتا سینئر کی اجرات کچھ کرے بالے
بلخوا بیا دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادی جګړې پر مهال د علیپور کسانو دوی امنیتي پوستې سکوت کړې دي. د یادی شورا مرستیال شریف الله وتک د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د علیپور کسانو و نور کسان هم له ځانه سره برمته کړې دي او دوی ټپیان کړې دي.
البته جګړه تیره شپه راهیسته شوې ده چې په ترڅ کې دوه پوستې سکوت شوې دي او سره پولیس هم همدارنګه نظامي توکي لکه
هڅه موکړه چې په دې اړه د علیپور او ورسره د نږدې کسانو سره یې اړیکه ونسو خو د پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. د شریف الله وتک د معلوماتو له مخې د علیپور د وسلوالو او افغان سرتیرو ترمنځ دغه جګړه هغه مهال رامنځته سوه کله چې څو ورځې وړاندې د علیپور یو شمیر کسانو د غزمې پر مهال پر یو شمیر امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او وروسته افغان سرتیرو ونیول او زندان ته یې واچول. چې تېره شپه د علیپور کسانو یې د خپلو کسانو د ازادولو غوښتنه کول خو امنیتي سرتیرو یې دا غوښتنه ونه منل. والي مظفر الدین یمن د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د علیپور کسانو له دې وړاندې هم د افغان سرتیرو سره جګړه کړې ده او د قانون څخه یې سرغړونه. نوموړي وایي چې د علیپور په اړه مرکزی ادارې ته شکایت کړی دی چې ډیر ژر به په دې اړه لاس په کار سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصلان د دې پوهنتون په چوکاټ کې د ځوان غږ په نوم د هغې راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي چې د محصلانو د عملي کار په هدف جوړه شوې وه او له کلونو راهیسې له فعالیته لوېدلې ده. د احسان آریان په دې راپور کې نور اوري.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د اووم سمستر محصلان د تلویزیونی خپرونو د تولید مضمون د استاد نظری درس ته ناستي. دوی وایي فارغېدو ته یې ډېر کم وخت پاتې دی خو تر اوسه یې په راډیو او تلویزیون کې عملی کار نه دی کړی او د ځوان غږ په نوم هغه راډیو چې د محصلانو د عملی کار لپاره جوړه شوې وه کلونه کېږي چې ور یې تړلی او خپرونې نه لري.
نوم یې سردار ولی درمان ده. څه تقریبا دوه کاله کېږي چې موږ د ځوان غږ راډیو نشرات نه لرو. یوازې یو څو محدودې کامرې لرو چې د هغه محصلینو دپاره بسنه نه کوي. یو څو دانې ریکارډر لرو خو هم د ورځپاڼې دپاره موږ سنه لرو.
نوم یې زاهد اترنګ دی. د ژورنالیزم ولا ټول په عملي زده کړو ده. دلته که یوازې دغه چپټر ویل کېږي چپټر یوازې دغه د پوهنتون تر دیوالونو د صنف تر دیوالونو محدود ده. دغه بهر هیڅ هم نه پکارېږي. که یوې ډېرې عادي راډیو تلویزیون محلي هغې ته هم ورځې نو هلته تا نه
دغه محصلان وایي که څه هم نظر زده کړې ښې روانې دي خو په عملي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د یادې راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. د ژورنالیزم پوهنځي رئیس پوهندوی محمد خان نیازی وایي چې د ځوانغږ راډیو ټول تخنیکي وسایل روغ او پخپل ځای دي، خو د منظم استودیو او د رسمي تشکیل د نشتوالي له امله نشرات نه لري.
فقط زموږ غټ مشکل پیلندوري یو دغه چې موږ د استودیو ته برابر کی او دوم د تخنیکي کسانو راکول دي.
د ښاغلي نیازی په وینا ستونزه د پوهنتون له رئیس سره شریکه کړي، خو د پوهنتون رئیس حسن ګل اریوبي ازادي راډیو ته وویل چې د ځوانغږ راډیو د بیا فعالولو د لګښت په اړه به یو مسلکي ټیم وګماري.
منګي باید د ژورنالیزم د پانځي استاد او یو بل جنرال پانځي د برق دی بخوي بیا فعالول د پاره چې کوم مصارف ته ضرورت لري هغه سنجش کی بیا تاسو سره موږ غږیز پروګرام شریکو.
د خوست په شیخ زید پوهنتون کې د ځوانغږ راډیو د محصلانو د عملي روزنې په هدف له نن څخه شاوخوا 15 کاله وړاندې د هغه وخت د ولایتي ادارې او د یو شمېر همکارو انجوګانو او ادارو په ملاتړ جوړه شوه، خو د تړون له ختمېدا سره سم د راډیو نشرات کمزوري او له تیرو شاوخوا 3 کلونو راهیسې په ټپه ولاړ دي چې محصلان یې د عملي کار په برخه کې